لی مننه کوم ژک فر احمدی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه دغه پروگرام ته چې تخنیکی چارې قادر جلالوف له ما سره مخ ته وړي. ستاسو ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو او پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي. څه باندې 10 کسان وژل شوي دي او همدومره شاوخوا نور ټپیان هم دي. سلګونه کورونه هم په 2 ورځو کې ویجاړ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره پرون کابل ولایت ځینو سیمو ته تللی وو او خلکو ته او چارواکو ته امر وکړ چې باید سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وشي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي دي چې د نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیرته ورغوي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د خبرونو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریس تایلې چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلي. د قطر خبرو اترو ته یوې نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې هڅه کړې چې پرې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. او د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. تر اوسه پورې د شرکتونو او سوداګرو لخوا د 250 کلنې لرغونې کلیسا د بیا رغونې لپاره د 914 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیاتې غندلي. خلیل زاد بېګا شپه په یو ټویټ کې لیکلي په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. هغه په دوام کې لیکلي د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې او اوربند د ټینګښت وخت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د طالبانو لخوا د په سرلنیو عملیاتو پیل وغانده او ویې ویل چې په دې کار سره به د افغانانو کړول او ځورول لا پسې زیات شي. طالبانو د الفت په نوم تازه په سرلنی جنګ پیل کړی چې ورسره به ګڼو سیمو کې ناامنۍ او بریدونه زیات شي. د قطر خبرو ته نږدې سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه او نښتې کمې شي. په ژواک خبري اژانس وایي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. د په ژواک خبري اژانس زیاته کړې په قطر کې د طالبانو استازي د جګړې پر کمولو غور کوي. د افغان حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم د عملیاتو له اعلان وروسته په وروستیو ورځو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په فراه ولایت کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د فراه د والي د دفتر رئیس حکمت الله نظري پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په دقیق ډول معلومات نشته چې آیا دا مخالفونو کړي که یا، ځکه هغوی هم رسما دا خبره نه ده تایید کړې. کشفي ارګانونه په دې پلټنه کې دي چې تر څو د دې عاملین پیدا کړي.
په فراه ولایت کې د دوشنبه په شپه د مرکز په 40 کیلومتره کې د نجونو یو ښوونځی په چاودیدونکو توکو ویجاړ شو. یو شپه مخکې د نجونو یو بل ښوونځی هم مرکز ته نږدې په بمونو الزول شوی و. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په دې پیښو کې لاس نه لري او ادعا یې کړې چې دا ښوونځی د فراه ولایت د پوهنې د چارواکو ترمنځ د اختلاف له کبله تخریب شوی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. ایمانویل مکرون پرون شپه په دې اړه یو ټلویزیوني وینا وکړه. ایوی زنن په ټول قوت تاسو ته وایم چې موږ معمار خلک یو، ډیر شیان بیا رغونې ته لرو، نو ځکه به موږ نوتردام کلیسا تر پخوا ښه ورغوو. زه غواړم دا کار په 50 کلونو کې وشي. د نوتردام کلیسا د دوشنبه ورځې ناوخته اور واخیست. اور چې 15 ساعته دوام وکړ د نوتردام کلیسا د چت او مینار په شمول زیاتې برخې وسوځولې. شرکتونو او سوداګرو د دې 950 کلنې لرغونې ودانۍ د بیا رغونې لپاره تر اوسه د 914 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو د یو نوی پړاو له پیلېدو مخکې پرون د مشق ته تللی وو. د سوریې د جمهوری ریاست یوې خبرپاڼې ویلي محمد جواد ظریف او ولسمشر بشار اسد د سولې د خبرو د هغه نوی پړاو په اړه چې راتلونکې اونۍ استانه کې جوړیږي او د تهران او دمشق ترمنځ پر لپسې همکاري د دوام او ارزښت په سر خبرې کړې. د سوریې د سولې په اړه د استانې خبرې اترې د ایران او روسیې چې د بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه چې د یاغیانو ملاتړ کوي لخوا پر مخ بیول کیږي. ټاکل شوی د دې خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د پنځم یو جمعې په ورځو د قزاقستان په استانه ښار کې چې اوس یې نوم په نور سلطان بدل شوی ترسره شي. د بشار اسد رژیم د روسیې او تهران په ملاتړ وتوانید د دغه هیواد په اته کلنه کورنۍ جګړه کې خپلواک وساتي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د حکومت د بیلابیلو مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوه ورځني رسمي سفر د سه شنبې په ورځ موسکو ته رسیدلی. د کرملین د رسنیو ادارې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د امام علی رحمان خبرې په دوه اړخیزو اړیکو او په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، کلتوري او بشري برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو د پراختیا سره په تړلو مهمو مسلو متمرکز وي. روسي چارواکي وایي دواړه خواوې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو هم نظرونه تبادله کړي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په څو ولایتونو کې په همدې وروستیو دوو درې ورځو کې سیلابونه راوتې دي. لا هم ورښتونه دي او د سیلابونو د راوتلو خطر ده.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دي. احتمالا 100 کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی.
په قطر کې به د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري وشي. دا خبرې د جمعې په ورځ پیلېږي او د یکشنبې تر ورځې دوام کوي. افغانستان دغه خبرو ته یو پلاوی ټاکلی دی. له یو ګډونوال سره مو خبرې کړې دي. دا به هم درته خپور کړو. وابهورئ چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې د نوتردام کلیسا به بیا ورغوي.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Oui, Mugdir Shan Ragawuni Talaro, Notre-Dame Kalisa Batar Pwa Khawaragawu, Nour Masail Hamlaru, de programme Padoui Mabarkha Ki Azadi Auridun Ki Unizakh Parawanam Mahirawai. بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په وروستیو درې ورځو کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو شاهدان دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون ماښام له اړوندې ادارو غوښتي چې د سیلابونو د زیانونو د راکمولو لپاره دې لاس په کار شي. که څه هم افغان چارواکو د تیرو څو ورځو سیلابونو کې د اوښتو بشري او مالي زیانونو شمېر نه دی پیدا کړی، خو د سیشن میپورس ازادي راډیو ته له هرات، میدان وردګ او پکتیا ولایتونو د سیلابونو له کبله د الکتر لګه 12 کسانو د وژل کېدو، 13 د زیاتو ټپ کېدو، 2 تنو د تری تم کېدو راپورونه راورسېدل. بلخو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه هم اټکل کړی دی چې ښایي د ورښتونو د زیاتېدو له کبله سیلابونه راووزي. په دې اړه اجملاند یو رپورټ جوړ کړی.
دا بیړنۍ پیښو سره د مبارزې اداروي په تیرو درې ورځو کې له هرات تر کابل او له کابل تر بدخشان پورې د افغانستان 19 ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان و چې بشري او مالی زیانونه یې اړولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې د سه شنبې په ورځ کابل کې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی وو، ماښام په ارک کې د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره د وروستیو سیلابونو د زیانونو د مخنیوي د یوې غونډې کوربه وو. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اړوند چارواکو ته ویل په ټولو ولایتونو کې د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي او د زیانمنو شوو او وختو زیانونو د دقیقې ارزونې لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په تیرو ورځو کې د سیلابونو له کبله د وختو بشري او مالي زیانونو په اړه وویل.
په دغه دوه ورځو کې حداقل 15 تنه شهیدان دی، زخمی خو نشته، احتمالاً 100 کور با کلی توگا ویجال شوی دی، اندارنگا 3550 کور قسمی ویجال شوی دی.
خو هغه ریپورتونه چې ازادۍ رادیو د سیمایزو چارواکو له قوله ترلاسه کړي په تیرو درې ورځو کې د بشري تلفاتو شمیر تر دې چې ښاغلی سیاسي ادوي څو چندل وړ دی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د سی شنبه په ورځ ویل دغلته وروستیو درې ورځو سیلابونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په اوبه ولسوالۍ کې یو فلاین کوچ موټر له ولس پرلیو سره نادرکه دی چې د سپرو برخلیکې نه دی څرګند. په میدان وردګو کې هم چارواکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې دوه تنه د سیلاب له امله مړه شوي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی دی چې دوه کوچنۍ نجونې پکې مړې شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي. په فراه، بادغیس، کندهار، غزنی، کابل، پروان، کونړ، نورستان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تیرو درې ورځو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دا استوګنې ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو کورنۍ یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. په مرکز کابل کې د کابل سیند ته څیرمه د پرتو کورونو اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې د سیلابونو له ویرې یې څو شپې په ویښه تېره کړي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاست سی شنبه په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو له هغه زیرمو چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ مرستې ورسوي. خغلی سیاست ومنله چې د سیلاب له کبله د اوښتو زیانونو په وړاندې د دوی مرستې کفایت نه کوي او زیاته یې کړه چې ځینو مرستندویه سازمانونو لکه د خوراکي موادو نړیوال سازمان، د کډوالۍ نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق او نورو ادارو ورسره منلی چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې به لاس ورکړي. محمد اسلام سیاس په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو د احتمال خبرداری ورکړه او له هغه خلکو یې چې د سیلابونو په لارو کې میشتې وغوښتل چې مخکې له مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د ځایي حکومتي ادارو او قومي مشرانو سره په تماس کې شي.
هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته هغوی د تعدید ول دی او باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چهار شنبې د ورځې لپاره هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د احتمال اټکل کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نوي میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې سیلابونو تر 1400 زیات کسان وژلې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس شپږ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. و مرودل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی. هغه غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د کابل په لویدیځ کې د خلی واحد سیمې ته تللی و. هغه سیمه چې د کابل سیند د سیلاب د اوبو د زیاتېدو په خاطر ګڼې سیمې او ځمکې تر اوبو لاندې شوې دي، خلک زیانمن شوي وو. د ولسمشر اشرف غني په خبره چې د سیند ترڅنګ د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه باندې به جدي غور کوي، ځکه چې د ده په خبره د همدغو غصب شویو ځمکو په خاطر د سیند محوطه کمه شوې ده او د دې لامل کېږي چې په سیلابونو کې ګڼو شاوخوا کورونو ته زیان ورسیږي. تاسو د ازادي راډیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت پرون د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د 2500 کسانو نمونه اعلان کړی دی. تمه ده چې دغه لوی پلاوی له افغانستانه په استازیتوب له طالبانو سره د جمعې پر ورځ خبرې پیل کړي. د دوی خبرې مشورتي دي او د افغانستان د سولې په رابطه باندې به نظریات تبادله کوي. د قطر د غونډې له یو ګډونوال د پوځي او سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره نوریاس نوري مرکه کړې ده.
د قطر د پاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې د پاره چې دا هماهنګي به جوړ شي تر سره شوی نه دي، ولې موږ که د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان و چې دا کسان چې هلته اشتراک کوي، مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي. دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلام مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان وي چې هلته اشتراک ولري، چې بیا د انتقاد نشي لکه پخوا بون غونډه چې د محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجندا شته چې دلته والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې، یا هغه مشران چې دلته نقش لري د اجندا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
د لس په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمن د سولې پروانو خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کینی چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبان مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي، بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریځ به هم مطرح کوي؟
دا پوهېږم دا خو دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دغه خبره روښانتیا ورکړي. خو زما په آن د ټول کسان چې هلته د افغانستان په نمایندګي اشتراک کوي ممکن اکثریت د سولې دپاره مشترک نظر ولري. د افغانستان دولت نه افغانانو نمایندګي لري، نماینده ده د رئیس جمهور در ریاست جمهوری ده که پارلمان ده د افغانستان څخه نمایندګي کوي. زه فکر کوم چې پخوا طالبان ویلي ده چې موږ دولت سره د دولت له آدرس نه د یو بخش د افغانستان نه کیدای شي سلام مشورې به ولري یا خبرې ورسره به وکړو. زما نظر داده چې ممکن دغه مقدمه وي په آینده نشستو چې دولت مستقلانه ګډون ولري یا مستقلانه بحث ولري طالبان سره، به د دې نه چې د افغانستان دولت مستقلا د خپل آدرس نه طالبان سره په خبره کې شریک بنه وي. خو ممکن دلته تصمیم گیری یا پسول رسیدل ډېر مشکل کار وي. صدایي غونډه کې ممکن لکه نورو استازو غونډې هلته د دولت کسان هم ونډه ولري او خپل نظریات هلته شریک کړي.
تاسو د یو مدني فعال او د افغانستان د سیاسي کتونکي په حیث په دې غونډه کې ګډون کوئ، د افغانستان حالات ډېر له نږدې څارئ، تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شي چې له طالبانو سره مخامخ په خبرو کې ونډه واخلئ، پر کومو موضوعاتو به ډېر فشار راوړئ چې طالبان ستاسو خبرې واوري؟
زما نظر خدا دی چې دلته خو نمایندگان ډیر دی، موږ کوشش کوو چې دواړه خواو ته هم هغه مشران چې هلته خبرې پر مخ بیایي هغوی ته مشوره ورکړو چې خپل نه یو گذشت ولري، ایثار ولري او داسې یو نظر ولري چې د قبول وړ وي آینده دپاره او هم طالبان دپاره. ممکن نه دی چې دا ټول کسان په خپله وغږېږي یا موږ ته داسې شرایط برابر شي چې یو مستقل سړی هلته وغږېږي او کوشش به وکړو چې دا بحث چې هلته روان دی اختلافات را منست نشید. یعنی محدود نمایندگان وقع گیگی که تأثیر ولری به آنجا بپارن.
د قطر د راتلونکي غونډې د یو ګډونوال جاوید کوهستاني خبرې مو اورېدې. هغه ویل چې تر دې غونډې مخکې به دوی د یو بل سره مشورتي وړې ناستې هم کوي څو په قطر بین الافغاني ناستو کې یو واحد نظر وړاندې شي. ازادي راډیو ته غوښتنه د هیواد په دولتي روغتونو کې د معیاري انتظار خونو د نه موجودیت له امله پایوازان شکایت لري. دوی شکایت کوي چې په سړه او باراني هوا کې په ساعتونو د باندې انتظار باسي. دغه کسان په دې برخه کې د حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د کابل په دولتي روغتونونو کې د پیوازانو لپاره د یو مناسب ځای نشتون هغه ستونزه ده چې له عملی دوی مجبور دي چې له روغتونه د باندې په سړه او نمجن هوا کې شپې ورځې تیرې کړي. دغه پیوازانو چې د کابل د ربیع بلخي روغتون ته ناروغان راوستي وایي پرله پسې درې شپې له روغتونه د باندې باد او باران کې تیرې کړي چې له عملی ناروغان شوي دي. ګل احمد د کابل د دې سبس له ترخیلو سیمې نه دغه روغتون ته راغلی.
درې ورځې مې دلته تیرې کړې سه بونه تبنم سوال دانه مریضم شوم او مریض مې مرځنه نه پروتس بیا نه څوک نه پریږي باز باران ټول مې سره کې تیر کړل.
د کابل ربیع بلخي روغتون د نارینه پیوازانو لپاره د شلو کسانو په ظرفیت یو کوچنی انتظار خونه لري، خو پیوازان وایي یا د خونه د اوسېدلو وړ نه ده. آسیمه چې روغتون ته راغلي په دې اړه وایي روغتون د پیوازانو لپاره انتظار خونی نه لري، اوس دلته باران لاندې منتظر یو. معلومه نه ده چې څه موده به ناروغ ښه شي. درې شپې کېږي چې د ځمکې په سر ویده کېږو. د کابل په ملالۍ روغتون کې هم پیوازان له ورته ستونزې سره ټکوي. د ملالۍ روغتون انتظار خونې ته ورغلم چېرته چې پیوازان په ناوړه وضعیت کې دي. دوه تنه پیوازان چې ځانونه یې په کمپلو کې تو کړي وو ازادي راډیو ته ویل
از دولت سفلات بر ما بیاره پامین د لب سرک استاد هستیم باران سره میباره سرک په غاړه ویلوړي نو دولت نه میده خواهش ده چې موږ دفاره یو سهولت برابر کړي ځای کې مردانه او دفاره مثال یک کانتینر یو تکونه داسې بعد د مریض نه د پیواز وضعیت ډیر خراب دی.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د کابل په ګډون په ولایتونو کې هم معیاري انتظار خونې جوړې شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اکثریت شفاخانه ما پیوازخانه ها دولت
او اکثرو روغتونونو کې پیوازانو لپاره ځانګړي انتظار خونې د جوړېدو په حال کې دي. په ټولو کاروان ده ان شاء الله پراتونکو درې میاشتو کې به موږ نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتونو کې هم انتظار خونې ولرو.
معلوماتي کې بتونیم پایواز د او جابجای کونیم
او وکتل شي چې د عامې روغتیا وزیر دا ژمنه به کله عملی بڼه پیدا کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ درامنځته شوې جګړو او تاوتریخوالیو په سبب هلته زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. په زرګونه زده کوونکي د خپلو ښوونځیو ته له تګه محرومه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د پونې له رئیس مجیب الرحمن همدرد سره په همدې اړه یو مرکه کړې.
چپا دره او دیگل سیمو کې زمونږ تقریبا شل خونځي غیر فعال شوی. خوشبختانه هلته چې کوم خلک قابض دي هغوی پیغام ریاست معرف ته رالیږلې و چې موږ خونځو سره کار نه لرو، خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. خو متاسفانه چې هغې ځینې خلک راکډه شوي او دا کډې اکثر له د چپې درې مرکز ولسوالۍ خواشاته راکډه شوي. څه تعداد یې په نورو ولسوالیو کې تقریبا 15 ولسوالیو ته کډه شوي دي. خلک بې ځایه شوي دي. هلته شاگردان نه موجود. زمونږ شل ښوونځي غیر فعال شوي وو چې په دې کې تقریبا 2000 شاگردان زمونږ متضرر شوي وو. د موجوده اطلاعاتو مطابق زمونږ دغه شل ښوونځو اکثر له ښوونځي داسې نیمه فعال دي. استادان هلته موجود دي څه اندازه او شاگردان هم راځي. خو بیا هم زمونږ په د چپې درې ولسوالۍ مرکز کې زمونږ تقریبا 2000 شاگردان هغه دي چې مونږ ښوونځیو کې جذب کړي دي. مونږ ټولو ولسوالیو ته خبر ورکړی دی چې ارزنه بې ځای شوي شاګردان مکتب ته مراجعه کوي. د اداري پروسو پرته تاسو مکتب کې موقتاً داخلوي او موږ ته خبر راکوي وروسته که چېرته وضعیت ښه شي دوی به خپل مکتبونو ته لاړ شي. که وضعیت ښه نه شو اداري پروسې به وروسته موږ سرته رسوو.
یوازې چپه درن د رئیس صاحب چې هلته داعش واکمن دی په دیوګل دره کې دی، مزار دره کې، باډیل دره کې، شوړی کو، همدارنګ په کړنګل کې، هلته ستاسو د معرفت وضعیت څنګه دی؟ هلته خو مکتبونه بند نه دي.
داعش صاحب حکم او طالبانو صاحب حکم زمونږ خونځي خلاص دي. اگر چې مونږ داعش صاحب نه تشویش هم ډیر زیات وکړو دوی راشي زمونږ مکتبونه به بند کی. خو خوشبختانه هغوی اعلان داسې کړی دی چې مونږ خونځو سره کار نه لرو او خپل تدریسي بهیر ته جریان ورکوي. نو مونږ په دیوګل کې او په نورګل مزار دره همدارنګ دلته وټاپور ساحو کې که دایش محاکم دی لکه بچاپری سیمه کې زمون خونځي خلاص دی ولته استادان تدریس کوي او شاګردان زده کړو ته راځي خونځو ته مشکل نشته
یعنی په ټول کونړ کې حالات سم دي
ټول ټول نامنو سیمو کې زمون خونځو ته هیڅ خطر موجود نه دی یوازینی خطر چې زمون خونځي غیر فعال کې هغه همدا دی چې کله جنگونه کیږي خلک کډه کیږي زمون شاګردان بې ځایه کیږي زمون خونځي موقتا غیر فعال کیږي کله چې وضعیت ښه کیږي خلک بیرته کډه کوي شاګردان خپل خونځو ته ځي
د کونړ د پوهنې رئیس مجیب الرحمن در همدرد له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه وویل چې زرګونه زده کوونکي د کونړ په چاپې دریا او نورو ولسوالیو کې د طالبانو داعش ترمنځ د جګړو په خاطر له زده کړو بې برخې پاتې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاریس ښار مینځ کې د نوتردام د سوځېدلې تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو د مرستو ژمنه شوې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون خپلو خلکو ته ژمنه کړې چې دا 8.5 کلنه کلیسا بیرته رغوي د مصر د اثار شریف د امام په شمول د نړۍ بیلابیلو مشرانو د پاریس په دې تاریخي ودانۍ کې په اور لګېدنه خواشینی ښودلې نور جزئیات له اجمل اندورو
د پاریس د نوتردام د تاریخي کلیسا د بیا رغونې لپاره د سلګونو میلیونو یورو مرستو ژمنې شوې د سه شنبې په شپه د یوې سترې اور لګېدنې له کبله د پاریس د ښار په منځ کې د دې تاریخي ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوه د اور لمبو د دې 850 کلنې کلیسا چې د نړۍ له فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي چت وسوځوه او د کلیسا یو مهم څلی ونړوه د اور وژنې کارکوونکي له 15 ساعتونو وروسته د اور په کابو کولو وتوانېدل دوی همدارنګه وکولای شول چې د کلیسا یو مهمه برخه او دوه زنګ لرونکي برجونه د وور له لمبو وشخوري د فرانسې ولسمشر اعلان وکړ چې دا تاریخي ودانۍ به بیرته ورغی همدارنګه په نړۍ کې بیلابیلو سوداګرو او شرکتونو د دې کلیسا د بیا رغونې لپاره تر 600 میلیونه یورو د زیاتې مرستې ورکولو ژمنه وکړي د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې تاریخي کلیسا د سوځېدو پر پیښه د خواشینۍ پیغامونه خپاره شول د اروپای شورا مشر ډونالد ټوسک د اروپای ټولنې لغړو وغوښتل چې خپلو کې سره یو ځای شي د جرمني صدر اعظم د نوتردام کلیسا د فرانسوي او اروپایي فرهنګ و نخ او بل او د فرانسې د خلکو سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ سپینې ماڼۍ ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په ټلیفون خبرې کړې ورسره یې خواخوږي ښودلې او د دې کلیسا د بیا رغونې په چاره کې د مرستې وړاندیز کړې په مصر کې د الازهر امام شیخ احمد طیب د نوتردام په کلیسا کې د اور لګیدنې په اړه یو پیغام کې د کلیسا د معمارۍ د تاریخ شاهکار بللې او په سوځېدو یې خواشینی ښودلې نوموړي ویلي چې د فرانسې له خلکو سره په دې اړه خواشینۍ کې شریک دی د پاریس لوی څارنوال ویلي په کلیسا کې د اور لګیدنې د تحقیقاتو لپاره چې د ده په وینا ښایي پیچلې او اوږده تحقیقات واوسي 50 کسان ګمارل شوي دي همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوفر کاستنر د پیښې په ځای کې خبري اعلان وکړ ټول احتمالات څېړل کیږي خو پرته له دې چې دا یو تصادفي اور لګیدنه وي بل کوم دلیل نه ویني خغلی کاستنر وایي لوی څارنوال ډېر په وضاحت وویل کوم داسې دلیل نشته چې موږ فکر وکړو دا اور دې د کوم غیر تصادفي سبب له کبله لګېدلی وي ولې په هر صورت 50 څېړونکي ټاکل شوي دي موږ ټول شیان څېړو او ټول واقعیتونه به وویل شي که څه هم په دې تاریخي کلیسا کې د اور لګېدنې سبب تر اوسه معلوم نه دی خو چارواکي وایي امکان لري چې اور لګېدنه په ودانۍ کې د ترمیم له روانو چارو سره اړیکه ولري د یادونې وړ ده چې هر کال میلیونونه سیلانیان د پاریس د دې تاریخي کلیسا لیدو ته ورتلل
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي دغه زموږ غږ چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي اوس دا سیلابونه روان دي د خلکو په جریب جریب ځمکې وړې دي کورونه یې وړې دي څاروي یې وړې دي مالونه او درختې وړې دي د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم که زما دغه آواز نشر کړي او د لوړو مقاماتو پورې ورسوه
السلام علیکم. د لوګر ولایت د اجری ولسوالۍ سره پټم اسکیم. د لوګر ولایت د اجری ولسوالۍ او د اریوب زازی ولسوالۍ د اریوب زازی ولسوالۍ د سید اجری ولسوالۍ وګړي ورشي هغه ته موږ اریوب زازی ولسوالۍ اسکار نشي او ما ستاسو د موږ پیسې در باندې پیسې یو طالب ته ور باندې طالب اوس ساخې ته نه ورځي او دلته نه راځي. اوس د اریوب زازی او د اجری ولسوالۍ لارې باندې دي دي خیمه خواهش کېږي چې دا لارې بېرته خلاصې کړي او دا حکومت ته دې توره شي.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د آزادی رادیو د خو طرف څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکارپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سرویس د زموږ هغه والي صاحب ته ورسوو چې دا کوم خیانت یې کړی دي. دا پیسې خوړلي سرویس درې کاله کېږي چې د اوسو پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغرانو دا خښتي چې پر د سړکانو باندې خرڅېږي دغه سمیټو د بلای بوتل خرڅېږي چې خالي د دغه کچکه دغه خاینان دغه ونیسي د مامورین دي هر څوک دې ښاروالۍ نه پرځي. تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن نو سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر د ټوټه ده چې په دغه کې انسان تللی. دغه ورور تاسو والي صاحب دا غږ ورسوئ چې والي صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس خلک مخلوک ټول په ازاد دي پرونی سمنانه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان په وخت د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه دریز ستایلی چې د وسلوالو طالبانو په سرلنی عملیات غندلی دي. خلیلزاد بیګا شپه په یو ټویټ کې لیکلي په دې اړه د نړیوالې ټولنې د نظر له یووالي هرکلی کوي. د قدر خبرو ته یوې نږدې سرچینې په ژواک خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو سره خبرو کې هڅه کړې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتي. خلیلزاد سکاټ میلر هڅه کړې چې په دې هیواد کې سولې ته د نږدې کېدو لپاره جګړه ونښتې کمې شي. په ژو خبري اژانس ویلي میلر طالب استازو ته ویلي دا به تل د هیواد د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو دفاع وکړي. په فراه کې چارواکي وایي دغلته د نجونو د دوو مکتبونو د ویجاړولو عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. په فراه کې د دوشنبې په شپه دوه د نجونو ښوونځي په چاودېدونکو توکو باندې الوزول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ژمنه کړې نوتردام کلیسا به په 50 کلونو کې بیا ورغوي. مکرون په دې اړه بیګا تلویزیوني وینا وکړه. هغه وویل د نوتردام کلیسا به تر پخوا ښه ورغو. نوتردام کلیسا د دوشنبې په ناوخته اور واخیسته او تر ډیرې چت او منارې وسوځېدې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې د سوریې د سولې د خبرو دیونوی پړاو له پیلېدو مخکې پرون د مشق تللی او کرملین وایي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دورځني سفر د سه شمې په ورځ موسکو ته رسیدلی څو په دوه اړخیزو مسایلو او ځینو سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. خبرونه مو واوریدل. لاند خبرونه د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. اوس هم د افغانستان د په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خاوندې د سولې له خبرو اړخته شوی خو د افغانستان لومړی میرمن شز راغونډوي. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې په افغانستان کې د متحد ایالاتونو او طالبانو د سولې خبرې ډیرو ښځو ته د طالبانو د رژیم توري ورځې سترګو ته دروي. هغه وخت چې ښځې له خپلو ډیرو بنیادي حقونو څخه بې برخې شوې وي. ورځپاڼه لیکي کیدای شي چې د سولې له خبرو سره بیا طالبان واک ته ورسیږي او له دې خبرو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غني حکومت بهر پاتې شوی دی. خو د هغه میرمنې رولا غني پرې خبرو کې د ښځو د ونډې په برخه کې یو پیاوړی غږ راپورته کړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د لومړی میرمن هڅو د ښځو هغه حرکت پیاوړی کړی دی چې ورته وایي افغان میرمنې به شاته ولاړې نشي. ورځپاڼه څرګندوي چې اوس افغان میرمنې په حکومت کې شته. پوهنتونونو ته ځي. د بشري حقونو په ډلو کې پیاوړی حضور لري او په پلازمینه کابل کې نارینه او ښځې کافي شاپونو ته ځي. نو د طالبانو د وخت اوس ډیر زیات توپیر دی. واشنگتن پوسټ لیکي لومړی میرمن غواړي چې د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو ژغ واوریدل شي. ورسپانې درولاخنی دا خبره راخیستې ده چې وایي مشتدې لپاره هڅې کوو چې پوه شو چې ښځې په حقیقت کې څه غواړي، د دوی فکر څه دی، دوی څه ته لومړیتوب ورکوي، د سولې په خبرو کې څه ته دوی د خنډ په سترګه ګوري. ورسپانه بیا لیکي تر اوسه پورې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په تیرو 15 پړاو خبرو کې هیڅ ښځې برخه نه ده اخیستې، او د ماسکو په غونډه کې د میز شاوخوا 240 تنه وو چې یوازې دوې مېرمنې وې. له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو په اړه پر یوه فلم د روسانو نیوکو ته د لویدیز یوې بلې ورسپانې ګارډین پاملرنه کړې ده. د ورسپانې په باور جنجال وروسته تر دې پیل شو چې سیاستوالو او د سره پوځ پخوانیو سرتیرو انتقاد وکړ چې ولې د سره پوځ ځواکونو ته په دې فلم کې وطن دوستان نه دي ویل شوي. دا فلم په افغانستان کې د یوه پخواني پوځي نیکولای کوالیوف د تجربو پر بنسټ پاول لینګن جوړ کړی دی. د فلم کې سداسي د شوروي پوځیان هڅې کوي چې له مجاهدینو د خپل یوه جنرال برمته شوی زوی وژغوري، او د دې لپاره له افغانستانه د سره پوځ د وتلو پروګرام ځنډیدلی دی. لینګن تیر کال د ورایټي په نوم مجلې ته ویلي وو چې دا فلم د جګړې د بې رحمۍ او بې منطقۍ تصویر دی. ګارډین لیکي د سره پوځ یو شمېر پخوانیو سرتیرو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې د دې فلم د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې د دوی په باور د دې فلم خپرېدل روسیې ته زیان اړوي. ورسپانې د روسیې د اطلاعاتو د وزیر ولادیمیر میدینسکي په وینا لیکلي دي چې دا فلم دې لکه څرنګه چې ټاکل شوې د مې په 9 نه خپرې شي. په دې نیټه روسیه د نازی آلمان پر ضد په نړیواله دوهمه جګړه کې خپل بریا لمانځي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په 1990 کال کې پای ته ورسید. په دې موده کې د سره پوځ نږدې 15,000 پوځیان ووژل شول.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د لوګر پانتون محصلین وایي یاد پانتون ته باید اساسي سړک، چاردیوالي او د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټیشن مسلو غم خوړل شي. بل لور ته د لوګر ځایي چارواکي وایي پانتون ورته لومړیتوب لري او د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
کڅه هم په دې ورسته کې د لوګر په هانتون لپاره یو شمېر تدریسي ودانۍ، کمپیوټر خونی، کتابتون او د ساينسي مزامین لپاره ورته نسبتا مجهز لابراتوار جوړ شوی، خو محصلان وایي چې لا هم یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لوګر په هانتون اساسي سړک او منظم ترانسپورټیشن نه لري، چار دیوالی نشته، او له دې کبله محصلان او استادان د خوندیتوب احساس نه کوي. د سه شنبه پر ورځ د روح الله پونوم د لوګر په هانتون یو تن محصل آزادۍ راډیو ته وویل
د پانتون د پاره هاته ډیره ضرور ده او پیرن پانتون د هاته نه لري. د پانتون د پاره یو مکمل او مجهز لیلیه نشته. د پانتون د رفت آمد د پاره سرک دی که د سرک جوړ شي یو بدرسه متعلمین محصلینو د پاره د رفت آمد مشکل کم شي، او کیدای شي د سرک په جوړېدو سره د متعلمین او محصلینو د پاره کرایم را ټیټه شي او د دې مشکلات حل شي.
د نازیه فیضی په نوم د لوګر پانتون یو خزینه محصله هم ورته ستونزه یادوي او وایي
مشکل
مهمه است. اساسی ستونزه د موټر او ترانسپورټیشن ده. موږ نه پوهانتون ته په وخت رسیدو او نه کورته. زموږ مشکل هم دا دی چې باید حل شي، او بل زموږ د احاطه ستونزه ده. دا مشکل هم باید څومره چې کیږي حل شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي هم د بحثلان او غوښتنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا غړي قریب الله سادات وایي
د 2 کیلومتر روزانه تګ راتک دی یو محصول د پاره چې هغه یا نارینه یا ښځینه دواړه مشکلات سره تهدید امنیتي په دې ساحه کې د امنیتي
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون ستونزو او نیمګړتیاو ته پام دی، خو د ټولو ضرورتونو رفع کول به یو څه وخت ونیسي. د لوګر پوهنتون رئیس عبدالناصر ستانکزی وایي
هغه اساسي او مهمې ستونزې چې محصلین یې زموږ لري تاسو وکاته چې هغوی یادونه ترې وکړله، هغه د سړک مسله ده. هغه موږ له ولایتي او په کابل کې د لوړ زده کړو وزارت د مقاماتو سره شریکې کړې دي.
بل لوري ته د لوګر چارواکي وایي چې د پوهنتون د ضرورتونو حلول ورته لومړیتوب لري. د لوګر د والي ویان د دار لونګ وویل
هڅه کوو چې
سی د دغه ولایت د پانتون لپاره چار دیوالی هم جوړ سی د دوی کوم سرکونه چې د پانتون ته غځیدلی دا هم په نګدو وختو کې چار پیل شي او هغه په هنځي چینی لري په هغه هم کار روان دی چې لوګر په هنتون هغه په هنځي نه چوسنه لري برخمن شي
د لوګر په هنتون لپاره داسې مهال د چار دیوالی او سړک د جوړولو غوښتنه کیږي چې دغه په هنتون د ځمکې د زینو برخو د غصب پاړه هم اندېښنې موجود دي لوګر په هنتون دا مهال د یو سلو لس نجونو په ګډون خواوشاش پاک سوه محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي په څلورو څانګو فزیک ریاضي کیمیا او بیولوژي کې زده کړې کوي
مننه چې ازادي راډیو واورئ
په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سږ کال د جنگونو په زیاتېدو خلکو د نیالګیو کینولو ته زړه نه دی ښه کړی دوی وایي که څه هم په کرنې او مالدارۍ بوخت دي اړتیا ده چې باید نیالګي کینول شي خو زمینه نه ده ورته برابره شوې په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنیو له امله د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته خو سږ یې ورته شا کړې ده دوه تنو ځوانانو امین ابراهیم زوی او محمد ناشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له اتلسو څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توزیع سوي
نور کلونه به نیالګي کینول کېدل ولسوالیو ته به لیږل کېدل دا یې نه ده کړي بلکې تیرو څو کلو کې دلته چې نیالګۍ شي ول دغه هم لا سمه ساتنه نه ده سوې
طالبانو په خپله خلکو ته ویل چې نیالګي چینوي نو دا د امنیت مشکل نه ده دولت خپله سستي کوي
مدني فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت ته نیالګیو په کینولو کې زیان ویني ازادي راډیو ته یې وویل کرنې ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کینولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو د وخت تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نامنې ومن سره سي وسلوال کېدای سي په دې کې پټ سي
دا کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام NHLP مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کینولو هیڅ بد اثر نه کوي غزنی چې د مرکز په شمول 19 ولسوالۍ لري خو کلیوال زیاتوي سږ کال یې د ولایت په 11 ولسوالیو کې بزګرانو ته زرګونه اصلاح سوي میوه لرونکي نیالګي توزیع کړي دي خو د پاتاتو ولسوالیو په اړه غلی پاته سو
نامنه د باغونو په توزیع په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري موږ ټول باغونه په هغه ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډېر نام نه دی د هرې ولسوالۍ چې خلکو مراجعه کړې ده په هغو ولسوالیو کې موږ باغونه ورکړي دي هلته کارمندان لرو ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنې ریاست په 11 ولسوالیو کې د نیالګیو د توزیع خبره کوي خو سږ کال یې په 14 ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کینولی
سید شیدی به نیالګي توزیع کړي وي خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې خو تقریبا په 14 ولسوالیو کې د هیڅ نوع د مسمره نیالګي نه دی توزیع کړي خلکو ته
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستۍ سیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه رسولې دي او شکایتونه لري ستونزې لري په خپل سیمو کې دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو بیا به د دولت دی او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو
پاکستان ولا سوالی څخه خبرې کوم هغه ته ډیر سلامونه سړي خپل متاوانو نو رسولې دا موږ راځي د تلوړو مقامات پر ورسو چې موږ سره کومه کومه وکي د خلکو په جریب جریب ځکه وړې دي کورونه وړې دي ساروې وړې دي مالونه او درختې وړې دي
سلام علیکم ورور محترم په نامه دای
طلا د بادغیس ته ولایت د قادس ته ولسوالۍ د چاربرار او د کلی ساسره مخاطب هم وروره دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په لجرو کې درلودې د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمل توګه سره د بین وتلی دی هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره من کړي یو او تاوان دی ډېر شدید رسولی خامخا د چا مالونه وړه سوي دي چا چې کور شیمه یې وړه سوی تاوان ډېر رسېدلی دی نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي زموږ خسارې وویني زموږ اشلاغونه وویني زموږ تاوانونه
السلام علیکم زرنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبه وړي دي سیلاب وړي دي زموږ باندې چې راغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسولی دي حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي زموږ کوچنیان اوبه وړي دي زموږ بادګان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي نو زموږ دغه دغه تر دغه دولت پورې ورسېږي
زه بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ خبره کوم عمر نیمه موږ سیل ډېر خراب کړی